السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ځینې راپورونه هم خپرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری عمومي مشر په افغانستان کې د بې ځایه سویو او افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښودلې ده تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته. فیسبوک، انستاګرام او واټساپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او ډیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه ښودلې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپې ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شیر یا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون وویل هغه څه باندې 9,000 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستانه ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د 89 ګمارونو اعلان وسو. په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یاد کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې شزې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو را وروسته ګڼو خلکو یې انتقادونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 300 شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 100 شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی. د راپورونو له مخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یک شمې په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرماس په خبره د دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړی وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څه نه دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره سوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین سوي دي. پرون وخته په میلیونونو کسان ونتوانېدل د فیسبوک د مسنجر، واټساپ او انستاګرام له خدماتو ګټه واخلي. واټساپ او انستاګرام هم د فیسبوک اړوند دي. فیسبوک پرون ویل چې دا معلومه نه ده د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت ته راګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي. په کالیفورنیا کې ډیره دغه شرکت د دې پرچاوي لکبله لخپل مشترکانو بخښنه غوښته ده. د داون ډیټیکټر په نوم د ویب سایټونو څارونکو ډلې دا پرچاوي تر ټولو لویه بللې ده. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د کارکونکو لخوا کارول کېدل لکاره لویدلې و چې په دې پرچاوي کې ونډه درلوده. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 30 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوی ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شاید د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 30 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کېږي چې په ارزونو کې معلومه سوي دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 30 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخه ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وایي افغانان له جدي بے برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي که چیرې په افغانستان کې د ننګونو د حل هڅې ناکامې سي کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسي. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو این ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years
pa milanun afghanan la tabandi talbish kolno be zay sibi aw rusui tahulato la pasi nabi nangawani ramans takre ma tere mya afghanistan ta safar wakar taso lama aw la gano nuru mrastandoyan aw ridili chi wai ziyat andazam risti bayad be la qaid shart samdasti cham tusi ka patsuni ki da kar wanasi nawrin banor hamsi za da khalgu da be zay kedo phada awranduyun ki tal محتاتم مگر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازا په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بې ځای کېدو لامل وګرځي.
اند پاسیبلی ایکسټرنل ډیسپلیسمنت
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تیرو 4 لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې ځکه چې په تیرو 4 لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندی په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثره خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو اوس د 5 بچیانو سرپرستي ورپه غاړه ده او له ستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالي دلته نور حکومت وو او مخکېنی هغو موږ سر وکوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله نه موږ سر وشو نم چیکن وشو هېڅ څه مونږ شو نیمه میاشم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو نه پکې وارو ناشته نه پکې کوټې شته بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلې فقې مې دا ماشومان کېني او پاتې او ماشو وخواړه څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي لکه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخورې انګوله یې نه یې خلکو سه مرستې وشوې وړې واغسته غواړي واغسته موږ دغه سیاریان ناست
پلازمینه کابل چې وارد مخه پکې له اصلي وړتیا څو چنده خلکو اړولي وو د جنګونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډی بار شوي او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپلې شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي موادو غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا له مرستندویو ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1,200,000,000 ډالره چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
د ځینو خصوصي رسنیو کارکوونکو خبریالانو د خپلو تنخواګانو د نه ترلاسه کولو له کبله اعتراض وکړ. دوی وایي چې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی. تفصیل په دې راپور کې.
د ځینو خصوصي رسنیو کارکوونکي او خبریالان وایي چې له تیرو دریو میاشتو راپه دې خوا یې د خپلو دفترونو نه تنخواګانې نه دي اخیستي. خوشي ټلویزیون یو له دغو خصوصي رسنیو دی. د دې رسنۍ شاوخوا سل کارکوونکي او خبریالان راټول شوي وو او په دې اړه یې لاریون ترسره کړ. د دغې رسنۍ یوه کارکوونکي مرزیه فرید وایي له دریو میاشتو زیات وخت اوړي چې هیڅ یې خپله تنخوا نه ده ترلاسه کړې. دا چې د څلورو ماشومانو مور ده وایي سره له دې چې په دې موده کې د کور کرایه نه ده ورکړې تر څنګ د خپلې کورنۍ د لومړنیو اسانتیاوو د پوره کولو لپاره هم له ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د اسلامي امارات له راتګ مخکې هم زموږ تنخواګانې نه دي راکول شوې. نن او سبا وایي خو تر اوسه مو نه دي ترلاسه کړې.
عبدالبشیر سیرات چې د خورشید ټلویزیون یو بل خبریال دی وایي ماشه نه دی اخیستی او له څو کلونو راپه دې خو له دې رسنۍ سره کار کوي. آن دا چې تیرو کلونو کې د خپل رسمي کار لپاره په یو پیکه کې چپی سوی هم دی.
زموږ حقونه تر پښو لاندې شوي. زه د خپل رسمي کار پر مهال د دې لپاره چې د بیان ازادي چپ نشي ټپي شوی هم یم. زما ځان دننه 50 بخې خوړلې او ډېر کلک ټپي وم، خو به هر وطلو ته زما پر ځای بل کس معرفي شوی، هغه هم داسې کس چې یوه ورځ هم له خورشید سره کار نه و کړی. زموږ هیله دا ده چې زموږ غږ دې واورېدل شي.
دا خبریال د خبریالانو د حقونو لنړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی غږ دی واوري او مغختل په دې اړه د دغه رسنۍ د مشرانو نظر هم ولرو. خو د دغه رسنۍ مشر سید جمیل او د ریاست مرستیال شفیع الله بابرزی سادات مو اړیکو او سوالونو ته ځواب ونه وایه. له دې وړاندې هم د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي په افغانستان کې د ډیری رسنیو د فعالیتونو د بندیدو او اقتصادي کړاوونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو هغه ټینګار کړی و چې د رسنیو د فعالیت د بیرته ښه کېدو لپاره په منظمه توګه کار روان دی. د یوې بلې خصوصي رسنۍ خبریال چې نه غواړي هویت افشا سي ادعا کوي چې هغه کسان چې د رسنیو د مشرانو ته نږدې وي او خپلې ورسره لري خپلې میاشتنۍ تنخواګانې ترلاسه کوي، خو هغه خبریالان چې شپه او ورځ کار کوي تر اوسه یې ورته تنخواګانې نه دي ورکول سوي. دای ادعا کوي چې د رسنۍ مشرانو یې ورته ګواښ کړی چې د شکایت په صورت کې به یې له کاره وباسي.
له دریو میاشتو ډیر وخت کېږي چې زموږ معاشونه نه دي راکړل شوي. موږ له کوم شکایت او غږ پرته وویل چې زموږ تنخواګانې راکړئ. دوی وویل چې یوه میاشت په تمه شئ، بیا یې د یوې میاشتې معاش راکړ، خو نور لپاره وویل چې پلسمه نیټه راشي. بیا ورغلو موږ ته وویل چې لاس مو خلاص، معاش نشته، نه یې درکوو. مشر او څو مدیران مو مزار شریف ته تښتېدلي او ویلي دي چې تنخواګانې مو نه درکوو.
زور گفتن. د نیوکه داسې محل مطرح کیږي چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه دی وی نظر پښتنې په خبرولو سره ویلي چې رسنۍ او خبريالان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لټینګېدو وروسته له جدي ننګونو سره مخ شوي دي چې هغه اطلاعاتو ته نه لاسرسي، امنیتي ستونزې او اقتصادي ناخوالې دي. د دغه اتحادیه مسؤول مسرور لطفي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا مهال له سلسلنې رسنیو یوازې 1.5% فعاله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د موسیقي تر پروګرام مخکې اوري چې یو سروي شي اکثر امریکایان په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتولو ملاتړ کوي. دا سروي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس او د اما اړیکو یو مرکز تازه ترسره کړي برخوالو